برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي، چې نیوي فیصده د حجره کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغو درو مرحلو کې رازو پاتې لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سر ته رسیږي. موږ د اميتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو، او ورسره مو مستقیم ویش وو، او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درې اویایمې صفحې څخه تر اووه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورني حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورني حجرې په شان اوسي، او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنی حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنی حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. رزو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته اماده کیږي، د دې داخلي محتویات و چند کیږي، حجره عظمي حتی رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګ هستوي غشا چې ده او هستګي هسته چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنې کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنې لومړی د کروماتید په تارونو په څیر وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدو نسخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدو نسخه جوړ شوی دی او د سنترومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل د دې بل مرحله چې بل کار سر ته رسي هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاو خوا یې غشا پېښه شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټو ټکېدلو باندې پیل کوي، او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي، او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کم مایکروټیوبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي، او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمېږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یې چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوو برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي، او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي، یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غښتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکاره کیږي، او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمي کرښه باندې یعنی پر منظمو کرشو باندې دغه کرش یو په دې کې اصلي کرش او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرش باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرشه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپنډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرشه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپنډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي، کوم سپنډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپنډل ترونه په منځ کې چې کېږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده، هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی، مثال موږ وایو، ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپنډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري، تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده، هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزي. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی، هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي. او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. او بل د قطبونو واټن زیاتېږي، د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی، دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ دا مرحله چې ده، د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تیروتنه وسی، مثال غلطي وسی، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغي یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدای شي، چې حجرې په دې کې کېږي لمنځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده، د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي. او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وو، بیرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وو، هغه اوږدېږي. چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وو، بیرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوی دی، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دی، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته چې کېږي راښکاره کېږي، چې د آر این اې او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپنډل فایبرونه له منځه ځي. کوم دغه چې وه د مایکروټیبلونو په واسطه چې کوم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور چې کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوې ده. هسه تشالهم لما سويده يعني تديره هذا بري وجيبي ويش تيش سويني ترسله سويني بل هجرة وجديجة سايتو بلازم وجديجة تشد هجرة ورستي ويش سايتو كاينيز استاچم توالي كبي وسنو كلش تيلوفيز براو تيرسو نور هسته دا كم هجرة تشد هغه ديت اماده د زکه هجرة هسته وي ويش هجرة سو يو سايتو بلازمي ويش پات دي چې پدي پدا تيلوفيز براو کی تيلوفيز براو کی چدي دا حجرة چې د اوږدېږي نو د ته امده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سر ته ورسیږي. زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم دا چې د وروستي اخرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي او سایتوکاینیسس چې موږ وای په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي د مایتوټیک سپندل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هر نوې حجره کې تقسیم کیږي او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کیږي جوړ ریږي د خنډې خوشته په جوړولو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي دا کار پیل کوي او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول یعنی د رقم حجې چې کوم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پایته رسیږي او د یوې مورنی حجرې څخه دوه لورنی حجرې لاس راغلي دا د میتوسیس مراحل فلا چې په میتوسیس په مراحل باندې مسات خلاصې ووسی په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکی ډول سره چې سوی فزیکی ډول سره ویشل کیږي په دې ځای کې موږ وایو چې د حجوي ویش میخانیکت چدي هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکی حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی فزیکی حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې تغیر راځي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دي او کیمیاوي حالت چې بده هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دا هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي هورمونونه جوړیږي دا ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي د میتوسیس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسیس اهمیت دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غل رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جنټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودی او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرنسي بیرته ترمیمې ده چې دی د میتوسیس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره د رقم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي د رقم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي همدارنګ د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې واده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي د غزنې سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامست کې چې دی هغه کنټرول دي د ځاخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او دریمه پښتنه د میتوسیس اهمیت څه شي دي سستول ته جوس خان لري نه مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
ش
شرغلاس د ولسم ټولګي و نه هم لوسته د تیر درس په ادامه په تیل وست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیکلوسایټ په نامه سره یادېدل نیکلوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې او پنځه کاربونه قند یې درلودي چې د کوم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جنیټیکي انجینري چې مو ویل چې جنیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړل په دې کې به غنم ډیر دانې ډیر تخمونه ورکول همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل دغه کوم انجینری چې د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کوم ډي ان ا چې و د دوی جینونه په قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډیر ښه نسلونه رامنځته سول چې په دې کار په تر سره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډیرو ناروغیو په تداوي کې وسخه ګټه واخیستل همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړل همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جنیټیک کی عملیه په واسطه د چوه کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي ارزو دغه کم جنیټیکي عملیه چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامسه کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانين وجود لري اصول وجود لري چې د هغه قوانين او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سول د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورته چې ډېر اسانه او ارزان به کار وو. که چیرې هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټه چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکر د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي، دغه کم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي، دغه کم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې یو شنسل لاسته راوړي، د دغه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډه کړي، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه و سره واده کوله، او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله، چې الته به دغه کم انا مواد چې وه حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګ دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه، همدارنګ د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې ډیر د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګ موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامسته کوي، یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي، چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شي. مثال خبرې دوی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کوي، چې په موجکانو کې انتقال کی ورسته چې د دې کم نسل رامنسو هغه موجکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو یعنی د دې ودی هورمون د موجو د چې وو هغه پر موجکان خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راواخستې هغه د خوګ په د ودی په ډي ان اي کې ورزافه کی چې په دې سره چې وو دا کم خوګ چې وو نسه چې رامسته سو هغه ودی ډیر کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه د ورځې خو دوی کولی شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کوم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کوم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار شي سي معلوم سي د ان اې دغه کوم د جی ان اې تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي یعنی حقوقی مسایلو کې جنایي مسایلو کې دا غره کم په ارثي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج د پاره ورسخه په ډیر عالی درجه ورسخه کاټه حاصل کیږي ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي ډیری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډیرو بې نظمیانو سره مخامخ وي د دوی د چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځین اختلالات رامنځته شوی چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدين په دا ناروغي باندې اخته هیڅ روزای ګوسوي نو د دې فیصد چې کیږي 50% تر رسیدي چې عموما دا ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوانو اوسې چې هغوی کېدل سي ناسم دلایل او عمل په دې کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي هم رنګه ځینی وخت چې کله شزینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رنګ سره مخامخ شوی یا هم ځینی درملونه خوړلې چې هغه لامل د دوی ارثي ناروغي سره مخامخ شوی په هغه وخت کې د دوی اړوان نظریه ورکول کیږي ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړي دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي او اخرنی پښتنه ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړي ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان لس فیصد وګړي روختیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له غو سره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سې شنبې په ورځ د اپریل په 15مه ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندیدو وروسته شاو خو درې سوه هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ ایا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب ستړي مشهي راځي په فایل کې د امریکا په دې پښتنه سره فایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلې دي د سږ کال تر پایه به لس فیصد افغانان د روغتیایي خدماتو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګنه دلدلی چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې او سید دا یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوه امراض ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو پر روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ذمہواری د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي، الته یو حکومت شته، الته د نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی او ځمامدار د دې مسول دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسې د خلک بمري.
خا نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو په سیمه مراکزو کې متاسو ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکې کیږي، نو دوی ورزي او الته دغه د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورمال وظیفه ده. دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده ارزکون کې د خدمات دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره له شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخه شوي، دا خبره په سمانا شیرزاد سي.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، البته سي مراکز لري، دا سټاف لري، دا غوي پر دیمونه دي، دا غوي گشتوزونه دي، دا غو وسایل دي. کوم بودوجم که دوی ترسيږي دا غو تقریبا ډیر شونه یا تر 40% پورې که خلکو ته ورسيږي. متوقع ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارف او امید مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسيږي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پي اچ سي پي اچ اس لپاره کومه بودوجه چې ام نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پي اچ اس لپاره، اي پي اچ اس لپاره، د څه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی دا چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامع اروپا د خوانه د لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د 3 کال د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د صحی مراکزو چې هغه د بي پي اچ سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې اسکر چې دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عام روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي، د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې ده د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري. او په دریمه مرحله کې کوم ځای کې د غساری امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بي پي اچ اس او پي اچ اس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي، قرارداد اخیستي، هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدماتو وکړي.
بله، راځو هم دې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا محل هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی، افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نسته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته یا روغتیايي سیستم؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خاطر روان دی، د یو مشکلاتو خاطر روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې پر راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه، د اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالک ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلی، چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د دې سیستم نشي دی د فعلاً د پاره وتلی. بل دا چې دغه روغتیايي سیستم فعلاً تقریبا 60% کې زمنګ پکې مسلکی کسانی، متباقی نور رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیايي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی، د دې رنګ او ډول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی. تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمنی کې کتا سو په جرمنی کې اوس ګوره د جرمنی د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر اوګرځیدل نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدل خلکو به دا کول چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمن لپاره مصرفيږي. لکه نو سونه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره چې یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي. د دې نه شو لومړی په لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال موسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې جوګان ګرځي. لکه ک خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدې شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کیږي که سبا نه بل سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم خبرته په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندېږي. تاسو ویل چې هغه نوې سبا بندېږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایی سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیایی پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کون کړي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پیږی چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکو هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزه ته په دې کې رول ورنکو، منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی منافقه شوی. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور پلار به سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالی تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینی کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوی، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوی. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه ده، شپږ سو زره د سایه دار ته په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لکه په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي، په دولت فشار راوړي، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي. فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې، یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی. حکومت یې چې زمونږ ډیر ګڼمشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم راکز یو څار لږه باید تنخیشي کوم چې غیر ضروری دی او دا هغه بودوجه په هغه مراکز باندې چې تاسو زموږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانی ورته اکمال شي، پرسونل ورته اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو خغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېخنې مخکې مو ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اجان سره خبرې کړي. دوی نه وځدا چې تاسو پټکو خپل وبدجیو ته مثلا اندېخنل لري، تشويش لري، نور تشويشونه څومره پر ځای دي، ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېخنې خبري نن په راپور کې ویلې دبليو ایف پی چې درې نیم میلیونه کسان یا ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېخنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارزواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2023 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ شپږ ډېر فیصد ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصد تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت اکثره چې ده بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکار شوی دي، بیروزګار شوی دي، غربت او فقر زیات شوی دي. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په ما غندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ شالج د افغانستان د لپاره په فری شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي، چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي، د دبليو ایچ او په دې خاطر هم تشویش د سرویلانس ونی شي، وګنی لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوه کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزښت خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي، خصوصا د پولیو لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بيدل مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي، ټلیفون اواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته اساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کې جون کې دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکز یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس په لاندې منګه 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریعي امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت صحی دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودوجه حداقل بودوجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار د زمينه ورتنه مشاهده شوی چې خبرې ته وګ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع د چا خبره کې څو ورته ازغ لفت نه ورکې چې دوی خبرې ته څو وګوري شي. دغه رقم حالات څه هم سره خفقي چې ته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود به زموږ معنی چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خدانه د فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، ته جوړي کې په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی، او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړې دي چې هغه عملی شي او روغتیاي سیستم سره بهبود پیدا کړي. نو دا زما د درخواستونه دي، او په عین وخت کې کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي، لکه سعودي عربستان د کوېر د قطر د امارات دي، دوی د یوازې د نورو مملکتونو ته نه په تمه کېږي، داغونه د همکاري غواړي. زه مطمئن یم چې هغه اخلاص مندانه همکاری به ورسره وکړي او روغتیایي سیستم به ورته حمایت
شي. ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه اوریدونکو. دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه.
داوا زما زدی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا داوا زما زدی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیو نگا دس رو شنگ پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زما زدی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا پٹولو چود باندی بلکو راتو سبر طاقت زما ختم شروع نور پٹولو چود باندی بلکو راتو سبر طاقت زما ختم شروع نور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقا دای شکل زور گروی دا پاتی شوم زورتا میران خبر نوم خلقا دای شکل زور سرو مال دوارا می شتری نفی دا زیرا نختار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نختار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نختار کلو مستی دل روبا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا دوی سال زیری هم پوپا انتظار مرام دا زونو تا لارا لندی دا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازی را نخکار کلو مست دل روبا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازی را نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما سازی را نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو شنگو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتا ما سازی را نخکار کلو مست دل روبا پڑیر اخلاص سره اکرو دا کلام غمز دستا شما ستا بین مدام پڑیر اخلاص سره اکرو دا کلام غمز دستا شما ستا بین مدام دا میلتا سرا دے حد پیمان پوکو شندستا تل بلرم پام دا میلتا سرا دے حد پیمان پوچو شنگستا تل بلرم پاپ ہم بدنی نیپات خساک مستا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو شنگو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پا تماشا زیرا نخکار کلو مست دل روبا پټولو جود باندې بلکو راته او سب طاقت زما ختم شلو مور پټولو جود باندې بلکو راته او سب طاقت زما ختم شلو مور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقا دای شیخ لزور سارو مال دوارمی شطری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا پا نظر دیو نگا دسرو سندو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا پا نظر دیو نگا دسرو سندو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پا تماشا زری را نخکار کلو مستی دل رو داوا زماز دی دی پا تماشا زری را نخکار کلو مستی دل رو داوا زماز دی دی پا تماشا زری را نخکار کلو مستی دل رو با پا نظر دیو نگا دسرو سندو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پا تماشا زری را نخکار کلو مستی دل رو با داوا زماز دی دی پا تماشا زری را نخکار کلو مستی دل رو با داوا زماز دی دی پا تماشا زری